سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی په چار د تخنیکی چارو په سمبالغ تر کله کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویل دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دي چې نوموړي وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیان دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلویښتو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري ژانس چې طالبان اداره کوي راپور کړی دی چې د انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او زمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي او درزاب لسوالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او پراتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو یو څلویښتو انتنونو د رغونې چارې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه رارسېدلې دي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یو بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنۍ او لانجو له کبله مرګې موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده. ښاغلي ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپېژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپي په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې یو روغتیایي مرکز روسیه په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بل جنایت بللی دی. د سیمې څخه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګی پورته کېږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسېدلی وي. د دنیپرو پتروپس کو والی ویلی دوه ماشومان چې وې درې کلنه او بلې شپږ کلنې هم په ټپیانو کې شامل دي. د هغه خبرې یو لسنه پرختون کې بسترې دي او د دوه وروختي حالت نازک ده. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکو له خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړ. تهران او بروکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادله په اړه موافقه ته ورسیدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکو دا تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. رويټرز د راپور پر بنسټ ایران دغه بلجیمي وګړی د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په 40 کال بند محکوم کړی و. اسد الله سیدی یو ایرانی ډیپلوماټ په بلجیم کې په 2020 کال کې په فرانسې کې د یو چاودنې د پلان په تور په 40 کال بند بیا محکوم شوی و. بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون لوري په تازه چمتو شوي راپور کې چې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلن باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنايي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارټ له قوله راغلي:
پر افغانستان د طالبانو د واک لتر لاسه کول وروسته د خزو او نجونو حقونه سخت محدود شوی. په دې کې شک نشته چې دا د خزو په وړاندې جګړه ده. خزې له عام ژوند، کار او زده کړو منی شوی دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوی ده. بندیان شوی دي. ورکه شوی او د طالبانو د تګلار په وړاندې د نیوکو او مقامت له امله تری تم کړل شوی دي. افغان خزې او نجونو ارشیو چې د دویمه درجه اتباو په توګه ژوند وکړي، چوپ او نالي دلی پاتې شي. دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولي، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مېرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړ کړل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راضي بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
نړیوال باید د عمل په میدان کې افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي:
په خپل لاس جوړ شوی نظام داسې کسانو ته تسلیم کړي چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل شي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې افغانستان د ورتونکو خزو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جونې له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د اروپایي ټولنې د احصایې دا روایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له اونده ډلو څخه و. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه خپور شوي راپور کې ویلي دي په ټولیز ډول له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو چې اروپایي ټولنې ته یې د پناه غوښتنه ورکړې وه، څه باندې 93000 تنی افغانان وو. دغې ادارې زیاته کړې ده چې یوازې د روان کال په فبروري میاشت کې تر 1000 زیات هغه بې سرپرست افغان ماشومان چې قانوني سینونه نه دي پوره کړی لاروپایي ټولنې پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل د سنا کاکر نورو.
یو افغان میرمن چې نه قانون لارو یو اروپایي هیواد ته رسیدلې وایي چې په لاره کې د درې میاشتنی ماشوم له مرګ یې څه نه و پاتې. هغې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې له خپل خاوند او درېو ماشومانو سره کډواله شوې د خپل سفر یو ترخه خاطره یې آزادی راډیو سره داسې شریکه کړه.
د قسمت را کرسیدې
په لار کې به لور غي کې واخیسته، هیڅ غږ نه کاوه. فشار می ورته ورک، بیا یې هم غږ ونه کړ. چیغه می کړه او ورختا شو. خوله می ورته خلاصه کړه او پف می کړه، بیا یې ژړا پیل کړه. د ډیری سړی حواله وجه یخ وهلی و. پښیمانه وم چې ولې دی خو راغلو، که څه وشي څه به کوو. خو بیا می وویل هر څه چې کیږي وده شي، ځکه چې افغانستان زه ډیر ستړی کړی وم.
په ورته وخت کې یوه بل افغانه مور وایي چې څلور ویشت کلن زوی امیر نږدې دوه میاشتې وړاندې په ناقانونه لار له ایرانه د ترکیې په لورې روان شوی و، او په خبره یې د ترکیې پولې ته څیرمه ورک شوی دی.
دوه میاشتې کېږي زوی مې د ترکیې په لورې روان شوی، هیڅ یې احوال نه لرم. هیله لرم چې ژر یې احوال ترلاسه کړم، غږ یې واورم او خوشحاله شم.
زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ اراده لري، تر ډېره د ایران او ترکیې له قاچاقي لارو کار اخلي. دغه سفرونه تر ډېره د افغان کډوالو د ژوند په قیمت تمام شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي له سوریې وروسته افغانان د روان کال په فبروري میاشت کې دغې اتحادې ته د پناه غوښتنې لپاره ډېره مراجعه کړې. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو وویل چې په دې موده کې په ټولیز ډول له شپږ اویا زرو څخه زیاتو پناه غوښتونکو اروپایي ټولنې نه د پناه غوښتنه کړې، چې نهه زره او درې سوه تنه یې افغانان دي. دغه اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه اتحادیه کې د بې سرپرسته کم عمره ماشومانو د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې د 2215 څلوېښت پناه غوښتونکو په منځ کې 1025 افغان ماشومان هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، هسپانیا، فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې ثبت شوي دي. که څه هم یادې ادارې په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته په قانوني توګه تللي او که په ناقانونه توګه، خو د کډوالۍ په چارو کې فعاله ذاکره حکمت وایي چې د ناقانونه او په خطرناکو لارو د سفرونو د مخنیوي په خاطر اړتیا ده چې اروپایي ټولنه او یو شمېر نور هیوادونه د کډوالۍ د قانوني سفرونو سهولتونه رامنځته کړي. اغلی حکمت ازادي راډیو ته وویل
باید قانونی لارې خلاص شي. په تیره بیا اوس چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی او خلک غواړي چې له هغې ځایه ووځي، لږ تر لږه اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د قانوني لارو او د ویزو د صادرولو لپاره د شرایط برابر کړي، څو خلک وکولی شي له قانوني ویزو سره سفر وکړي. په دې توګه د خلکو هغو خطرناکو لارو ته د تګ مخه نیسي چې د دوی د مرګ لامل کیږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې د راپور پر بنسټ د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 45 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. یادې کمیشنرې دا هم ویلي چې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هیوادونو ته هم تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېکاري، تعلیمي خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلې دي. ډېری دا کډوالې په ناقانونه توګه ترسره شوي چې په پایله کې په تیرو کلونو کې په زرګونه افغانان مړه شوي دي. درې میاشتې وړاندې د ایټالیا په اوبو کې د شاوخوا 90 افغان کډوالو ډوبېدل، او په ورته وخت کې په بلغاریا کې په یوه لارې کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د 13 نورو افغانانو وژل کېدل. په دې وروستیو کې د ناقانونو کډوالې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
موچیتوب یا د چپلیو او بوټانو ګنډل په افغانستان کې لا ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم یې بازار ګرم دی. صدیق الله له نهو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د بوټانو د ګنډلو کاروبار کوي. دی وایي چې د رخصتي او پورزو کې کارونه خوي او ډېرې پیسې ګټي. صدیق الله له سهار سره ماښامه د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او د بوټانو د ګنډلو او رنګولو تر څنګ د بوټانو رنګ هم پلوري چې هغه وایي د دې لارې یو څه اندازه پیسې ګټي. زموږ همکار له صدیق الله سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې راپور چمتو کړی دی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو پکې خپل ستونزې شریکې کړې دي او باید یادونه وکړم چې له هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچیتو بیا بوتګندل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکار شي، خو د دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دای له سهار تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم، لو بیکاره پات کې دوه مدا کار خدای په خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنۍ خرج به کېده، اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکملۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه دته په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي، له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نور ورځو کې بیا تر ماښامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي، له همدې عمله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نشي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅو، خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه، خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
سلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار و غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخ ته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لانه دی، کارټون اخیستي نو مانی لیکلي کارټون ټول ته رسیدلی، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی. هغه چې ولسوالۍ ته ورسې ملته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای، دلته چې خبري ځاغه ټوله توزیع سوی کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه تر رسیدي خوار او غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته ورېدونکو ته، دا دې وکړي د موږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نومي جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره، هیله ده چې د زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستې او ترازی له بهر نه خارج نمرستې راځي، بشری مرستې وروادا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي او د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دغه زما غږ لړپلو شارو کو ته ورسول سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم. په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بې نیاز رب له ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس د مرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه درا.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو،
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولن ته نږدې یو ښار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، بینیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمی در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د ده خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تا ته ګوتمی درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، په دې اړه زه خپل نه سوم.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنې دا یوه تجربه ده کنه چې چاته ګوتمور کې اې د روانه کړي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول بیت کې دا یوه خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما ده تمه او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې، نو نوې خبرې ماته د غوړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یو نوې لار دا ډېر فندور
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېر خبرې وشوې. متولا عزیزی سره لدی چې غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاولې څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکا درته برداشت خپل دی خو مپ نظر مینا حسن دلته دی حسن مینا دم ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې دغه شل د دم اور کم دغه حسن مینا ده وی بود دونه چکلا غوتی ورکاو شوی دا بود دونه مینشتاله دی حسین مین د پاره موږ ته یو دایره پر نشو هغه کله چې پیوا کله نامزاد فیر مینا مال ته سرګند کا نامزادش مو بود رستین بیت تا غوتی راک د مین ارت خلاص شو د کله چې مین بارا کې مویزا بستری چانه پتنو کې دا شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چکلا ته د خپل محبوب پاړه راګی دی د کوم ازاګو شریو کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته ویل کې ته ویل پرې نشو محدوده ولا سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره ش شریکولی شي.
سید ازم اوف کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرونه خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا غنی شو خپل درکړو بل چا ته درېم کستې شو لیکولای ولی ازي څه دا کار کړی په دې بیتو د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لې دې تر څنګ د الفاظ هم په خپلې د ښکلا د یو کړی چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادې سره یا د تر لږه د کوژدې سره دا تشبیه کول یو ډول خوب حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کیږي هغه دا
د افغان ادبي بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواه ډېر خوند ورکوي چې خلک دې په خبرې کې نو اړین جانب خبرې مواله دي او ډېر زیات خوند مې جنې وایي ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنې مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره و. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د سجرادو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړې د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمسا
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یاشم نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غواړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد مرما ک جنازه ته نه سوپیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنزلګل په دودیز مشاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پر جانا دام نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلاش د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو مشایرو ادبي بندارونو تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روناندو ته د دې زمينه برابر کیږي د خپل هواد آبادی او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کی. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکار باندې دغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده انحصار نشته په کې سانسور نشته په کې هر سړی کوی چې هغه څه چې دوی زړه درد دي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګ کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړېدل دود شوې دي.
د سینزلګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولې وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زور ځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی وو. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس واک یو والی ورورولی د نظام جوړښت د بیوسو لستونزو ځان نه خبرول او محروم خويند ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو.
لکه می ګیان چې اتفاق لري قام د غسوی داد اصلو مچې ګور نظام د غسوی یا بچی پول گکڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسی وی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسی وی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې سلور ویالي او کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروار او کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي؟ وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی، د ښایست د سلطنت ستنې د رپي، لیوانۍ ملنګ د وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شیبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اوریدلی شي. خو مخکې تر دې د زړه تخشه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم. ځکه بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ په داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. ځکه بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی، شنو بنګړیو دې شنګ شنګ خنداوی نه ویلاسته کړي، په سلام په شرمې دلی او خبرې دې په ژبې لکه قند وبکېدلې. ځکه بیرته هغه وخت ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې او چې تا نه پیژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان به دې نه احساسولې، ځکه لاړ شو لکه عطر د سینځلو هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. ځه چې لاړ شو دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځه چې لاړ شو وسام د پیر محمد کاروان شعر د دل پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبلکه، چې سرنګ د بنګلو خیزي جنکی شار بی غړکه، ماشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي، د کوچو شندرا کړای کاش په خلکې وای پادکه، په پرې ګوډي پران پسې په منډه ماشومان دی، وړې جنکې چار چا تیر ناست لنا نزکې، چې هر چا وی مندلې ما خو نه دی ور بخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکې دی ران ورکې، د کوم تور سترګو خاطره دل تر آشنا یې، د پان پر ځای ولاړې ګردې مردې ګورګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکه، کاروانا په مزه مزه ورخېژ خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی څوکه اسمان سکه، دا غرونه د غزل چې دی څوکه اسمان سکه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهانی دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبری اوریدلی شئ.
لتیرو دو نیو راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابیز نندارتونونو او د ډلیزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوی وو. د کابل پنځلسمې حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونه په ویاړ او کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه یې پلورل. د یاد خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلې ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شپ بلمه کوي وویل چې تاسې کتابونه هم چاپوئ کنه؟ دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي، ستاسې وضعیت نه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولی شوی یا چاپول، نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې دي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نه شو چاپولی، بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود، چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون د اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده، چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونه ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډلهیزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې پورس د می پشپش بشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري و د ټولنی 15مه کلی سلمانزل کیږي د دې ټولنی 15مه کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز پورس پوره شو خو د دې ټولنی مشر استاد سید حسن وای چې د روژی او اختر په خاطر کلیزه څوب څنډه ده د شغلی حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم شهر کې جوړوي
دا غونډه د غور په خار کې ده دا کولن ته نږدې یو خاط الته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغه لطفې بعض وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي نو عمل ته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي
مونږ عمومي د اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو اگر چې مونږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل دی غونډه چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک جی د پارستان غونډه هم لرو غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډه وکړي خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل نو کېدې شي د باج مملکتونو نه راشي د بلجیم له خو بیخي فکر کوم چې راځي دا نشته دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي
په دنمارک بلجیم هالینډ سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړي چې برخه واخلي
مونږ خدا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره مونږ ګډه جرګه لرو د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ د شغټې غونډې کې نیسو هغه کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي آمدن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې
هم پنځه شکلنې د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر ستاین غونډه هم ده تاسو ته معلومات دی یا نه ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینا چې د دې ډاکټر شي د دلتا آلمانی ژبه هم لوستي ده په دې حساب دې هم یو خوون کې او ژبه هم ده د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحه ډکشنری ولیکله اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحه ولیکله نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګز ډیر کار کړی دی د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمي یو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه د کلتوري و د ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کوي
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړل شو چې کتابونه چاپ کو او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي نو دا غیزه پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول اما متاسفانه ورسته زمونږ د سماجی مشکلات پیدا شول بعضی دوستان نور مملکتونو تلالل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم مقصد په شکل د اشکال او زمونږ سره لکښانه مادي امکانات کم شول اما د نیکمر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې حالت خپل ډاکټرا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقعنه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دي دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب منګه په نیک پالنی سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرتا هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخته توجه لر زیات کړی په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وو ویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات راټینګ کوي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړی په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
او بیل شکا به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د پنځه کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او موږ ونه شو کړی هغه څه چې موږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم آلمان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغه تمدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش شي من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړیتوب ورکی او بس په نو ورکی دې ټولنه ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړیتوب باندې زیات شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي وند کې اشتراک کړی دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شي دغه د انزور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پکا کول هغه ته دوام ورکړو
د ښاغلي حسن څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوی پیښو ورسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کال ورسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه بیا ولس کال ورسته یعنی لنن شپږ سلويشت کال مخکې د موزیم لومړی نړیوال ورځ ول منځل شو تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډې روحي وادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو ورو په سل وړه شوه لنن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېشت وادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې سش کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15000 قلم ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی دی چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو فرانسوي لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شي وو. خو د نویو می لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د نومړې واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادې راډیو ته ویلي و چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 12 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې له قاچاقړونکو نیولې و.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. شدیوی
راځي یو